په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو لیکنې او 19 پروګرام مشالونه درورو خبرونه بشیر ګواخ اوروي.
تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوالې نښتې دواړو خواو ته مرګ ژوب له اړولې ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتونو افتونو د نظم اداره وي د جنوبي وزیرستان څخه بې کورشبي کډوالو ته به پیسې ورکوي او امریکایي چارواکي وایي په اورلانډو کې د 500 کسانو وژونکي ځان د داعش ملګری ښودلې ده. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې بیګا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې دواړو خواو ته زیانونه اړولې دي. افغان چارواکي وایي پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو لخوا تعمیراتي کار د دواړو غاړو ترمنځ د پخوانیو منل شوو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن په یو خبر پاڼه کې بیګانۍ نښته کې له خپلې خاورې دفاع کوونکي افغان ځواکونه ستایلي دي. د دوی په خبره د پاکستانی ځواکونو په خبره د یو پوځي زخمی شوی دی. تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال لړیو ته ویلي چې د دوی یو پوځي وژل شو او 15 نور ټپیان دي. نکته هغه مهال رمسته شو چې پاکستانی ځواکونو په تورخم کې د یوې اوسپنیزې دروازې جوړول غوښتل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو نه یوازې په تورخم پوله د تعمیراتي کار پیل کړی و بلکې ورسره د جګړې تیاری هم درلود. د خبر پختونخوا حکومت وایي د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ورته د قانون تر مخه د دوی پیسې نه دی ورکړي چې لوجې د پښتنو سیمو کې ترقیتی کارونه زندگی. د خبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت باید د اوبو او بجلی په ترڅ کې دوی ته خپلې پیسې ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سنی اتحاد کونسل څلوېښتو مفتیانو په یوه ګډه فتوا کې د غیرت په نامه د میرمنو وژنه یو غیر اسلامي عمل بللی دی. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا په غوښتنه د یاد کونسل د مفتیانو لخوا په خبره شوې د فتوا کې ویل شوی چې د غیرت په نامه وژنه جایز ګڼل کفر دی. فتوا زیاتوي چې اسلام بالغ میرمن ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د میرمنو د وژلو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې له جنوبي وزیرستان څخه په بې ګروشو کډوالو غږ کړی چې د خپلو مالي مرستو لپاره دې د روانې میاشتې له 6 تاریخ څخه د راتلونکي میاشتې تر 4 تاریخ پورې په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورشي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان لپاره د یاد ادارې یو چارواکي سید عمر مسعود ویل چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان له 70,000 کورنیو څخه یې نیمایي واپس خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکای د فلوریدا په اورلانډو ښار کې د هم جنس بازانو په یو کلب کې په ډزو د 500 کسانو وژونکو تن پلار وای د خپل زوی په کړی کار ډیر خفه دی. صدیق متین د خپل زوی عمر متین د پرونی حملې په اړه په فیسبوک په یو ویډیو کې وای دی وای زه نه پوهیږم چې هغه ولې داسې کړی. نه پوهیدم چې د خپل زړه کې داسې نفرت درلود. نه پوهیږم هغه ولې د روژې په دې مبارکه میاشت کې داسې وکړل. هم جنس بازان چې هر څه کوي د هغوی جزا د خدای پورې اړه لري. دا د انسانانو کار نه دی. نهش کلن عمر متین په نیویارک کې زیږیدلی و خو مور پلار یې د افغانستان و. د امریکا د پلټنو مرکزی اداره FBI وایي هغه تر برید مخکې د بیړني حالت پولیسو ته ټلیفون کړی و او ځان یې د داعش ډلې ملګری ښودلی. د حمله کې له 500 ډیر کسان زخمیان شوي هم دي. عمر متین هم د پولیسو په ډزو کې وژل شو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا د ترهګرۍ او کرکې یو عمل وباله. د داعش ملاتړ کوونکي خبري اژانس اماق د یادې ډلې له قوله ویلي چې د دوی وسوال د برید تر سره کړی دی، خو تر اوسه څرګند نه ده چې رښتیا هم عمر متین له داعش وسلوالې ډلې څخه روزنه او لارښوونه ترلاسه کړې وه او که نه یوازې د دې ډلې له سختدریزې نظریې څخه متاثر کېدو وروسته یې خپل دغه کار کړی دی. د چین چارواکي وایي یو کس د شنګهای په پودونګ هوایي ډګر یا ایرپورټ کې د هغې چاودیدونکي آلې په وسیله چاودنه کړې چې په کور کې جوړه کړې وه. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې څلور تنه ټپي شوي دي او داسې ښکارېده چې دې کس په خپله هم د ځان وژلو هڅه کړې. د یاد ښار حکومتي چارواکو د یکشنبې یا اتوار په ورځ وویل چې دې کس پر هوایي ډګر د خلکو د تلاشۍ ځای ته نږدې هغه بوتل غورځولی و چې چاودیدونکي توکي پکې وو. دوی وایي دې کس بیا چاړه راوښکله او په خپله غاړه یې تېره کړه او اوس یې روغتیایي حالت مرګونی دی. د دې برید کوونکي د پېژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي. د ژنوا په نامه رسمي خبري اژانس ویلي چې دا څلور کسان یوازې د ښیښو لګېدو له امله معمولي ټپي شوي دي او درملنه یې روانه ده. او اوس هم د سپورټس یو خبر، په فرانس کې روان د یورو فوټبال ټورنمنت په لړ کې بیګا هم درې لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې کرویشیا ترکیې ته په 1-0 ماتې ورکړه. په دویمه کې پولینډ د شمالي ایرلند په وړاندې په 1-0 بریالی شو. په درېمه لوبه کې نړیوال اتل جرمني اوکراین ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې ده. د ټورنمنټ په لړ کې به نن لومړۍ لوبه د سپین او چیک ترمنځ وي. په دویمه لوبه کې به ایرلند له سویډن سره لوبېږي او درېمه لوبه به د بلجیم او اټلي ترمنځ کېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.10 روپۍ او په 19.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 25، بنو کې 1.5 او 3.5 او په کوټه کې 8.5 او 3.5 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د تورخم پر پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو په بیگانه او سوال نخته کې دواړه خو ته د مرګ جوړلې وختو رپورټونه مخترغلي دي. د لوړګي یو سیدونکې د پیښې حال وای.
بیگا شل ملټ او نخه باجې به ډز شروع شولې منګه لوړګي تر اوس پټ ډز په کډې ری وړې په کډې ری ځاتې وي.
د پاکستان حکومت درواني میاشتې له اول نه ری څخه د تورخم پر پوله تګ را تګ د سفری اسنادو لرلو سره مشروط کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وای د پاکستان حکومت دغه پریکړه د پولې دواړه غاړو ته میشت پښتانه نشي سره بلولې.
اتکندی دی د دې فزرې باندې د افغانانو تنگولو کوشش کوي. د افغان پښتون ملت دا لارې چارې نشي بندولای.
او د امریکا په فلوریدا ایالت کې افغان لسله امریکایي په ناتاری ډزو کې لسګونه کسان وژلي دي. د امریکا غږ یو خبریال وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې د پیښې او د بردیګر په اړه پلټنې پیل کړې دي.
FBI چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي.
ونیس پروګرام مشالونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان پوز په یو اعلامیه کې ویلي د تورخم پر پوله د دوی امنیتي سرتیره د افغان ځواکونو په ډزو ژوبل شوی دی. رپورټونه وایي د پاکستان غاړې ته 9 تنه نور هم ژوبل شوي چې ولسی کسان دي. پاکستان وایي د تورخم پر پوله د ترهګرو د اوړېدو د مخنیوي په موخه د یوې دروازې جوړولو هوډ درلود خو افغان لوري پرې ډزې وکړې. د خیبر جنسي چارواکي وایي نن سهار په تورخم او لوړګي کې ګرځبندیز اعلان شوی او په لاؤډ سپیکرونو اعلانونه شوي چې خلک له کورونو بهر ته ونوځي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه او دواړو خواوو نه سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د تورخم دې اړخ ته باچامینې سیمه په نښه شوه، خو بیا د پولې هغې اړخ ته ځینې افغان ودانۍ او چیک پوسټونه په نښه شول او د شمشاد غر په ویخ کې اور هم لګېدلی و. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو غوښتل چې د تورخم پولې دې اړخ ته تعمیراتي کار وکړي، یعنی یو فلایور جوړ کړي او د مزي په ځای یو پخه دروازه ولګوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ورسره ونه منله او دې له امله تاوتریخوالی رامنځته شو او وسلواله جګړه پیل شوه. پولیټیکل چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې د ډزو د تبادلې په وخت د تورخم په باچا مینه کې نه تنا ولسی وګړي جوبل شوی دي او لوړګي روختون ته وړي دي او د تورخم باچا مینه چارباغ او خارغلینا ځنې خلکو لوړګي تا کډې کړې دي او تر سهار پورې دواړو خواوونه وقفه وقفه سره ډزې روانې وي. چارواکي وایي چې د نن سهار نه په تورخم او لوړګي کې کرفیو هم لګول شوی ده او خلکو ته په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وشول چې د خپلو کورونو نه دې بهر نه راوځي او په لوړګي روختون کې ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده او په پوله د ملیشې ځواک نفری کې هم اضافه شوی ده. د تورخم صورتحال په حکله په لوړګي کې ځینې کسانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل،
زما نوم قیوم دی، بیگا چې مونږ روټۍ وخوړل او مانځت په تابیم کوله دغه ټیم کې بس ایک دم ډزې شروع شولې کنه، پاس دغه تر وختو لوړګي ته پېشمانه دلته لوړګي په یو جره کې وکړو، روس تړزې کېدی خو یاره پته راته نور نه ده لګېدل.
نوم مې تابیز دی او د باجوړ اوسېدونکي مې دلته ذات تر خرڅوم، بیگا چې شل منټ او نهه بجې به ډزې شروع شولې مونږ په دېره کې اشاره بیا لوړګي تر اوس نور د حادثې نه مونږ بیا نو خبرې څه وشو څه ونشو، خټه ډزې په ډېرې به وړې په ډېرې زیاتې وي.
د دوی چې د جون اوړومبۍ نیټې نه پاکستان د بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته را داخلېدل بند کړي دي او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي پاکستاني او سرتیرو په داسې حال کې پر تورخم دروازه جوړوله چې پر جنگي وسایلو سنبال وو او جنگ ته چمتو معلومېدل. افغان چارواکي دا هم وایي د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. له جلال آباد شاه محمود شینواره نور حال راکوي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یک شنبه پشپشه او خو نهه بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله، پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل.
د پرسونل په لحاظ خپل پروسه اکمال کړی وی، د وخت په دتو په ټانګ سوري لاندې د خپل کار شروع کی، خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی خبر نه و. لکه نن هم په ډېر ښه هم هندي بار د منګ جنتی ځواکونو منګ اوسو کوي چې موږ دوی ته رحمتونه ځواب ور.
حسین خیل وی په دین خطه کې چې د سو ساتون لپاره دوام وکړ، د سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي ممکن په دین خطه کې پاکستانی لوري ته هم تلفات اوختي وي، خو په خبرې دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناستي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یاده دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستاني لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورنډ پر کرښه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو درلودل اړین بدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه تل د لر او بر پښتنو د یووالي غږ کوي او وایي د پاکستان روستي اقدامات ناسم دي. د مشال رادیو خبریال احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د پاکستان او افغانستان اولسونه وایي چې په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ایښودلو وجه دوی مشکلات یو په دوه شوي دي، نو د پاکستان حکومت لپاره دي چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د دغه خلکو په وینا چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو تل ویلي دي چې د انګریزانو لخوا د پښتنو د بیلتون لپاره توره کرخه راخکل شوې ده، کومه چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. خو اوس چې د پاکستان حکومت په دې پوله په آزادانه توګه په تګ راتګ بندیز ولګو، نو دا ګوندونه ولې خاموشه پاتې دي؟ مشال ریډیو چې کله د خلکو دا غوښتنه د عوامي نېشنل ګوند د ویان زاهد خان په وړاندې کې خدا نونو موړې وایي،
1921 چې کومه معاهده شوه پندای کی هغه کې دا وایي چې دا پادری با کپې کې هر کله ستاسو بدلون راځي نو د نړۍ ملکونو په مرزي سره وي. نو آیا دا چې کوم خویزي دغه کې خو شو نو د افغان ګورنمنت انوال لې او کنه نشي، نو دا د پښتنو سره زیاتې ده مولي چې تلی نه دفاع واخو، دا یو شان قوم دی یو شان شيږي په کار دا چې تاسو د افغانستان څخه تعلقات
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرتر او پخوانی سینیټر عبدالرؤف وایي چې کله د پاکستان حکومت په افغانستان حکومت دباو اچول غواړي، نو دا قسمه ګامونه پورته کوي.
دغه مختلف هتکندې دي او د دې په ذریعه باندې د افغانانو تنګولو کوشش کوي. پښتونخوا ملي پارټي په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې دا څوک نشي بندولای او د افغانانو د خپل
خود قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې دا قسمه ګامونو لوجه د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې نور هم متاثر کیږي، نو پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ دا غواړو چې دا فاو ته پین چې دا مسله حل شي، دې سره ټینشن یا شوه دی او مزید به زیات شي. د دې لپاره یو لار او خل پکار چې دوه ملکونو ته قابل قبول دي. البته چې سامان پښتانه دي نو اوس هغه شانته مين نه لري پاکستان لپاره چې څنګه
د ذکر دا چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو وسلوال تن په ډزو 50 کسان وژلي او 350 نورې ژوبل کړي دي. راپورټونه وایي بریده هم جنس بازانو په یو کلب شوی او وروسته بریدګر هم د پولیسو لخوا په جوابي ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا په تاریخ کې دا د ډلې زی وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه یاد شوې ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش ملاتړ کوونکی خبري ایجنس اومک د یادې ډلې کول ویلي چې دوی وسلوال دغه برید ترسره کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عمر متین دغه ډلې زی وژنه د ترهګرۍ او کرکې یو عمل بدل دی. تفصیل اسرار علم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ وسپانه لیکي په نړۍ کې د هیوادونو مشرانو او مشهور خلکو د امریکا د اورلانډو په پیښه د سخت اندېښنې او قربانیانو سره یې د خوخوګۍ څرګندونه کړې. خو چې له کومو هیوادونو سخت غبرګونونه مخې ته راغلي، نو په هغو کې پاکستان او افغانستان هم شامل دي. که څه هم پاکستان او افغانستان دواړه ترهګرۍ ځپلې دي، خو بیا هم په اسلام آباد تورونه دي چې په افغانستان او هند کې ترهګرۍ ته لمن وهي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د امریکا د فلوریدا ریاست په اورلانډو کې د همجنس پرستو په کلب شوي برید سخت دردولې. نوموړي دغه حمله د ترهګرۍ هولناکه او سخته ویرونکې پیښه بللې او وایي دغه غیر انساني فعل د بخښنې وړ نه دی. نواز شریف وایي یاد برید د ازادۍ او ولسواکۍ، ګڼګوندیزه نظام، برداشت او انسانیت د هغه ټولو اصولو خلاف ګام دی چې دوی یې د خوندي کولو لپاره مبارزه کوي. نوموړی وایي دا د اکثریت مسلمانانو د هوډ ترجمانی نه کوي، بلکې دا د سغدریزۍ یو بل ناسور دی چې هر ورځ یې موږ له منځه وړلو ژمنه کوو. همداراز پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال د واشنگتن په سفر دی، د اورلانډو پیښه یې په سختو ټکو کې غندلې او دای د ټولو انساني اقدارو او تهذیبونو ضد ګام بللې. له واشنگتن پوسټ سره په خپله مرکه کې نوموړی وایي موږ د دې غیر انساني او د بشریت ضد ګام په سختو ټکو کې غندنه کوو. زما همدردیانې د پیښې له قربانیانو او ټولو امریکایانو سره دي. موږ ته معلومه ده چې کله ولسی خلک په افغانستان کې مري نو څومره درد ورکوي. موږ د دې درد احساس ډیر ښه کولی شو. د اورلانډو مشکوکه بریدګر له افغانستان سره د تړاو درلودو په اړه کرزی له څه ویلو ډډه وکړه. همداراز هندوستان چیرته چې همجنس پرستی اوس هم یو جرم ګڼل کیږي، د دې وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر پیغام کې په یاده پیښه کې د وجل شوو او جوبل شوو تنانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندونه کړې او ویلي دي چې دې بریده ډېر سخت اندېښمن کړي. د برتانیا ملکې الیزبت هم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې شهزاده فلپ او دا خپل د اورلانډو پیښې سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي د دوی دعاګانې او خواخوږي له هغو ټولو خلکو سره ده چې د پیښې ځپلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي دي د دوی ولس له هغو خلکو سره ولاړ دی چې په دې ظالمانه پیښه کې یې خپل خپلوان له لاسه ورکړي. همداراز د فرانس، برتانیا او برازیل مشرانو، د یو شمیر هیوادونو سفیرانو او مشهور خلکو د اورلانډو پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دې برید کې له اغېزمن شوو خلکو سره یې د خواخوږۍ څرګندونه کړې.
د اسرائیل مومند په رپورټ کې مو د امریکا د فلوریډا ایالت د ډله ییز برید په اړه واورېدل چې ویل کېږي د یو افغان نژاد امریکایي عمر متین کړی دی. هم زمونږ همکار احمد تکل په واشنگتن کې د اشنا رادیو له خبریال سید سلیمان اشنا سره خبرې کړې دي او ورڅخه د متین په اړه معلومات غوښتي دي.
نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. دی د هغه ځینه تللی دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې. دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد یې لرو، د هغې سره کار کوي، یعنی تقریبا 9 کاله کېږي چې همالته اوسېدلی دی. دی د هماغه امنیتي شرکت د خوانه چې زه کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت لپاره، چې اصلا د ته محافظتي ګارد ویلی شوي، یعنی محافظ و په دې شرکت کې، د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو. د هماغه شرکت د خوانه یې ترلاسه کړی و او تر څنګ یې اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو.
اشنا صاحب، د په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سخت دریځه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري، مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سخت دریځو ډلو سره، خصوصا د داعش سره. اما اف بی آی چې فدرال اداره ده، دوی ویل چې موږ لا هم تحقیقات کوو، ځکه چې ډېر وسیع تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي. په خپله تر جمهور رئیس پورې ټولو دا ویلي چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده، چې په امریکا کې تقریبا 60% دا جرم ډېر اوچت دی.
د ده په باب، د ده د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې داسې کوم درک لګول شوی چې دی څوک دی، په کومه کورنۍ پورې تړلی دی، ورونه، خویندې، پلار، مور دی، معلوم شوی؟
تر یو حده خو معلوم دي. دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا دغه ټولنه چې دلته په ورجینیا کې ده او په نیویارک کې پیژني، خصوصا د ده د پلار یا والد چې خپل استدید مشهور دی په سوشل ټولنیزو رسنیو کې، هغه یو ډېر مباحثهیي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي، دی مشهور و. نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي، هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري، هغه دا قصه ماته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو، ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه. نو همدې وجه نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو. بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی و.
د امریکا غږ اشنا رادیو خبریال سید سلیمان اشنا و چې د فلوریډا د پیښې وروستي معلومات یې موږ ته راکول.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلویختو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي فعل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام بالغه ښځو ته په زنانو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو یو شمېر پیښې مخته راغلي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په اجتماعي جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنا جایز ګڼل کفر دی او زنانا په خپل خوخه واده کول ورستو ژوندۍ سوځول د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانو ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دي کوټلي قانون سازی وکړي او د زنانه وجنا او ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافی او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوي دي. تېره اونۍ په لاهور کې په خپله خوښه د واده کولو له وجې یوې مور خپله لور سوځولې وه. په تېره میاشت کې په مری کې ځینې ملزمانو د رشتې نه په انکار کولو ماریا نومې د سکول په یوې استادې ړومبی تشدد وکړو او وروسته یې ورته اور ورته کړو چې نوموړي بیا په هسپتال کې سا ورکړه. دې ترڅنګ هم د روان کال په اپریل میاشت کې په ابټاباد کې د جرګې غړو امبرین نومي جینۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروستو یې په پیټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په سوات کې مېرمنو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې ده. دوی په خپل پرونی مظاهره کې وویل د بجلی لوډ شیډنګ له وجې پروژه کې ژوند سخت اغېزمن شوی دی. د دوی په وینا د روژه ماتي او پېشمنۍ په شان په مهمو وختونو کې هم وابډا پر دوی بجلی بندوي چې ورسره د دوی په خبره د دوی کارونه او ژوند متاثره کیږي. د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
ظاهر چان چې د سیدو شریف الله چوک ته راجم شي ول، لاسونه کې چاټونه راغستول او د حکومت په ضد نارې هم لګولې. دغه مظاهره کې د سیدو شریف ښځې هم شامل وې. په دغه موقع د خیر ښېګڼې ټولنې مشر نیلم ابرار چټان وویل چې د بجلی نشوالي له وجې زیاتې ستونزې په کور کې دننه ناستې ښځو ته وي.
کله نه چې روژه شروع شوي ده، د هغه ورځې نه لوډ شیډنګ سیوا شوی ده. په 24 ګڼډو کې صرف یو ګڼټه بجلی، نوره بجلی نه، چې بجلی نه اوبه ور سره نه. نو دا ښځې په کورونو کې پخلی کوي، جامې انځي، جامې زر کوي. دا ټول کار د بجلی او د اوبو ده. هغه ته دومره تکلیفونه دي. پرون ما په خپل لاس په هاسپټل کې ولیدل چې واړه او ښځې د ګرمۍ د لاسه په هسپتال کې پراته دي. مرد ذات چې ده، هغه بیا هم کله چې نه تر لاړ شي، کله بهر راوځي، هغه بیا هم خپل صدقه کوي. خدای ښځې ذات داسې ده چې هغه د کورم نشراته زموږ کلچر داسې ده.
سیدو شریف نه د ښځو لپاره کونسلر اقبال جهان په دغه موقع وویل چې د روژې په میاشت کې حکومت د لوډ شیډنګ وخت نور هم زیات کړی دی او ترتیب یې هم نه دی معلوم، نو ځکه دوی په احتجاج مجبور شوي دي.
د افطاری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی، د سحری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی، او د ګرمۍ د وجنه عوام ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بیهوش کیږي د ګرمۍ د وجنه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی، د مریضانو ډیر بد حال دی د بجلی د وجنه. که یو مریض گزارو کی خو د بجلی د وجنه هغې ته د هیزې بیمارو لګي، هغه بیماری د هغې زیات حده پورې ورسي.
مظاهره کې شامل د منګوري زلمه زیشان وای چې د بجلی نشوالي له وجې نور هم یو شمېر ستونزې را مخامخ دي.
لکه مونږ وایو چې د بجلی دا لوډ شیډنګ مونږه لکم کو، او د جنریټر د استعمال وسره لکم شي، په دې سره به ماحول هم زموږ دونه نه افیکټ کیږي. بل خبره زموږ دا ده، زموږ د سوات چسونه خخ زګونه او اگر ورو ګرمایش طرف ته روان دي، چې دلته پوری تور باندې لوډ شیډنګ ختم کړی شي، خلکو ته د اوبو مسله ده، روژه د زبر کا میاشته، او دا خلک ټول چې دي کنه دا صرف د مسلې د وجه نه وتی دي. په دې روژه په میاشت کې څوک هم چې دی کنه هغه دونه وزګار نه چې هغه وچ پناه کرا.
مظاهره چانو په دغه موقع ټایرونو ته اور ورته کړی و، او د سیدو منګوري سړک 100 ساعته د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلی و. وروسته مرستیال کمشنر ایسی عبدالناصر مظاهره چانو ته ورغی او ورته باور ورکو چې دغه ستونزه حل کول لپاره به صوبایي او مرکزی حکومتونو ته وینا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ایدلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دا پی خبر کے دا ماسپخین دادی دونی میں بجیشوی دا بشر گواخنا لن خبرونا اورو.
We'll be right back.
تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وستوالی نښتي دواړو خو ته ځاني زیان رسولې ده. د پاکستاني پوز د اماړي کو څنګه ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو پوزي ټپي شوی او د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکو بیا د نه هو لسی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال لړۍ ته ویلي چې د دوی یو پوزي وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سرویختو مختیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نامه د میرمنو وژنه غیر اسلامي عمل بلل دي. د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په غوښتنه د یاد کونسل د مختیانو لخوا په خبره شوې د فتوا کې ویل شوی چې د غیرت په نامه وژنه جایز ګڼل کفر دی. فتوا زیاتی چې اسلام بالغ میرمن ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکوي. د خبر پختونخوا حکومت وای د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ورته د قانون تر مخه د دوی پیسې نه دی ورکړي چې لوجه د پختونو سیمو کې ترقیتی کارونه ځنډیږي. د خبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال لري ته ویل چې مرکزی حکومت باید د اوبو او بجلی په ترڅ کې دوی ته خپلې پیسې ورکړي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې له جنوبي وزیرستان څخه په بې کورشو کډوالو غکړې چې د خپل مالي مرستو لپاره دی د روان میاشتې له شلم تاریخ څخه د راتلونکي میاشتې تر څلورم تاریخ پورې په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورشي. او د امریکا د پلټنو مرکزی اداره اف بی آی وای په اورلانډو کې د 50 کسانو وژونکو تر بریدو لاندې د بیړني حالت پولیسو ته ټلیفون کړو او ځان یې د اسلامي دولت وسوال ډلې ملګری خودلو. د یک شنبې په سهار وختي د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلانډو کې د همجنس بازانو په یوه نڅا ځای کې یو وسوال کس ډزې وکړې چې په کې 50 کسانو وژل او تر 500 نور زیاتې ټپیان کړل.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري د هندوستان او پاکستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې هندوستان یو وار بیا د هغې غوښتنې ګردان وکړو چې پاکستان دې د پټانکوټ په پیښه کې ککړ ملزم ونیسي نو هله به مذاکرات شروع کوي. د ادارې په وینا چې کله هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکرات پیل شي نو هندوستان د دې د ځنډ لپاره لارې لټوي او دا ځل یې هم داسې وکړه. الن کې دې رښتیو کې د هندوستان نېشنل انویسټیګیشن ایجنسی ڈائریکٹر هم د دې خبرې اعتراف کړی وو چې دې حمله کې د پاکستان د حکومت یا د کوم ایجنسی نیغ په نیغه د لاس لرنې څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. ادارې لیکي پاکستان او هندوستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي باید چې دوی د امن لپاره غوره کردار ولوبوي او بیا که وکتل شي نو پاکستان په خپل د ترخګری ښکار ملک دی نو څنګه به د ترخګرو مرسته وکړي. نو پکار ده چې هندوستان د مذاکراتو میز ته کینی ځکه چې د منطقی د مسلو د حل یوازینی لار مذاکرات دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي یو خوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی په بیرته تګ کې سنجیده نه دی نو بل طرف ته په سرکاري توګه باندې اعلان شوی چې بې کوره شوي خلک دې تر د 14 جولای پورې د چارواکو سره رابطه وکړي چې د دوی د واپسي بندوبست وکړي شي. د ادارې په وینا چارواکو اعلان کړی چې هغه بې کوره شوي خلکو ته 10,000 روپۍ د سفر د خرچ او 25,000 نور خرچو په مت کې ورکول شي څوک چې د 14 جولای پورې رابطه وکړي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله کې هیڅ خرابې نشته خو په کار ده چې دا فیصله تر د متاثرینو رسولو لپاره غوره اقدامات کړي وو ځکه چې دا خلک له یو کال راهیسې د بیکوري ژوند تیروي نو دوی د پاکستان مختلفو ښارونو ته کړي دي نو زیاتره پکې د حکومت د دې فیصلې نه خبر نه دي. نو که حکومت داسې ونه کړه نو یو شمېر کورنۍ به د لایلمۍ په وجه د حکومت لخوا د دې سہولتونو نه محرومه پاتې شي او په دې متاثرینو کې زیاتره غریبان خلک دي چې د خرچي وس نه لري نو باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي.
اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر وو چې موږ ته د پاکستان او د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نړیوالو اداریو مهم ټکي اورول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خلیج ټایم ورسپانې ولیکنه وایي د روژې په میاشت کې د هند او پاکستان د وګړو د نږدې کولو په مخه د یوې کاروباري کمپنۍ یو اعلان د خلکو پام ځان ته اړولی دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په یو لیکنه کې په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگي تګلارو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د روژې په مناسبت د پاکستان د یو کاروباري ادارې لخوا د هغه ټلویزیوني اشتهار موضوع راغستې ده چې پکې په مسلمانانو او غیر مسلمو غږ شوی چې په دې میاشت کې د یو بل سره مرسته وکړي، د یو بل په کار راشي او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارونو کې د یو بل ملاتړ جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې په پاکستان، هند او جنوبي اسیا کې کوم کړکیچ، تشدد او شخړې روانې دي، هغې ته په کتو سره دغه اشتهار د هر وګړي په سترګو کې د هیلو او اطمینان اوښکې راولي او دغه اوښکې د غم نه بلکې د خوشحالۍ احساس ورکوي. راپور کې راغلی دي چې د اشتهار دا ناره چې په جامو داغونه هیڅ غټه خبره نه ده که د یو ښه کار کولو پر مهال ولګي. دغه اشتهار کې یو وړوکی ماشوم په یو بازار کې ګرځي او د خپلو همدولو سره لوبې کوي چې یو غریب ریډي والا ونی چې سموسی او زلوبۍ خرڅوي خو ریړۍ ماته شوي وي. دغه ماشوم سره د خپلو ملګرو په منډه د دغه کس مدد ته ورشي. هغه او د هغه ملګري په خلکو د هغه سموسی او زلوبۍ خرڅول پیل کړي، خو په دغه مهال د هغه او د ملګرو جامو باندې داغونه ولګي. په اشتهار کې وایي چې چا سره مرسته کول د کلکې عقیدې نښه ده او که چا سره د مرستې پر مهال په جامو داغونه ولګي نو هیڅ خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د اوباما انتظامیه لپاره د ډیر تشویش خبره ده چې کوم دوه جنگونه ورته د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش نه په ورسه کې پاتې شوی وو د هغې د ختمېدو په دې نږدو کې هډوسې امکان نه ښکاري. د ایجنس په خبره د افغانستان او عراق جنگ سره سره اوس د لیبیا او شام کړکیچ هم د امریکا لپاره ډیر تشویش جوړ کړی. خو په افغانستان کې څنګه چې افغان طالبانو د اوباما دغه هیواد نه د پوزونو د وستو کوم پلان مخه کې خندان واچول، هغې ته په کتو سره اوباما اوس په افغانستان کې میشته امریکایي پوزونو ته افغان پوزونو سره په خلاص مټ همکارۍ حکم کړی دی، خو که هغه ځمکنۍ مرستې وي او که هوایی. د اجانس په خبره سپینه ماڼۍ وایي چې دا مهال د دوی هیڅ پلان نشته چې په مکمله توګه ځان ښکیل کړي، بلکې غواړي چې په فعاله توګه د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیز اقداماتو څخه استفاده وکړي. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان دیني عالمان به هم په دې برخه کې خپله اعلامیه صادره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د سپینې ماڼۍ دغه اقدام هرکلی کړی چې له مخې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې په ډګر کې د خپلو پوځي قمندانانو صلاحیتونه زیاتوي. په دې اړه نور معلومات له کابله رحمت الله افغان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې مخدره مواد له کوکنارو ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې له خلکو څخه د عشر او زکات ترلاسه کول د وسلوالو طالبانو کورنۍ مالی سرچینې دي او باید مخه ونیول سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د کورنیو مالی سرچینو په اوچولو کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور صادر کړی چې د افغانستان په داخل کې د دښمن خصوصا طالبانو د مالی سرچینو د اوچولو لپاره له همه جانبه تدابیر او اقداماتو څخه استفاده وکړي. له قانونو څخه ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې عشر او زکات د طالبانو د تمویل د منابعو په توګه یاد شوي.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه د افغانستان د علماو شورا به هم په دې اړه خپل اسلامي او دینی مسؤلیت ادا او څو ورځې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې په جنوب ولایتونو کې د طالبانو لخوا له خلکو نه د عشر او زکات د ټولولو خبره کیږي. همداراز تر دې وړاندې افغان او بهرنیو چارواکو په وار وار ویلي وو چې طالبان له کوکنارو او قانونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. بلور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې د امریکایي ځواکونو د صلاحیتونو لا زیاتېدو هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په همدې خبري غونډه کې له افغانستان سره لمرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي. هغه هیوادونه چې له تروریزم سره په مبارزه کې ژمن دي باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې نور هیوادونه هم مرسته وکړي سو له تروریزم سره جګړه ژر خلاصه شي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکایي پوځیانو صلاحیت زیاتیږي او هغوی کولی شي له افغان امنیتي ځواکونو سره مستقیمه همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا هوایي ځواک باید هغه ځایونه هم په نښه کړي چې هلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې، تمویل او تجهیز مرکزونه موجود دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه ویلي کنوای په هغه وخت کې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوی د سزا قانون اکثر وخت د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. د لیکنې تر مخه حکومت هم داسې معلومیږي چې دغه قانون د سم استعمال په چارو کې له خلکو سره د مرستې کولو ډډه کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاور
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري، ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په مقوو وجنی او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترڅ کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوې چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو ردي عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وای، خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوی هغه اوس هم دوام لري. په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووجل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولې دي، خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغ لګول شوی و. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي، خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله وجوبل کړي یا وجلې دي. بلخوا ورځپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایه د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي، یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمیر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې انتظام کولی شي. دا کسان وایي دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیاړي ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمہواری هم اخلي. خو دا کسان وایي که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورنو خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي نو دغه دیاړي مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو اوس وخت شوه چې مشالونه اونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه زموږ همکار شاهین بونیره جوړوي.
ستلم اوریدونکو شاهین بنیره ما او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم خبریال او شاعر امیر نواز خان جلیا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. امیر نواز خان جلیا د مارچ د میاشتې په 10 نیټه کال 1910 کې د هشنغر په اوتمانزو کې د محمد اکرم خان په کور کې زیږیدل و. پلارې د جیداد خاوندو او وسایل لرل چې په خپل زوی سبق وایي. له دې قبلې د پېښور په اسلامیا کالج سکول کې داخل ک. د لسم جماعت نورستوي په تاریخي اسلامیا کالج کې خپل زده کړو له دوام ورک. دغه ورځو کې د انګریز سامراج پر ضد د بلابلو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو لخوا د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کېدې. هم دغه وجوه چې امیر نواز خان جلیا د دغه غورځنګ سره ملګری شو. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان په اسلامي کالج کې د جلیا صاحب د سیاسي حلو زلو پاړه وای.
کله چې دې په سکندر کې طالب علم وو نو هلته د ازادۍ د تحریک شمولیتي غونډو کې د دو هاستل کې یو میټینګ وو. هغه شو په هغه میټینګ کې چې کوم کسان شامل وو هغه ته سبا د کالج د پرنسپل له طرف نه یو وارننګ لیټر ملو شو. وارننگ لیٹر ملو شنو آگے کی دبان دا الزام ہوں لگولی شو چی دا روز کے پل تصویر چلی دا پکانی بشتی دے نو آگے پسلسلہ کی دیر کالیج میں رسٹیکیٹ کو بھی بشتی دے روز کے پل چو نو آگے وقت کی گورنر ہو دی دے کی دی ردی پا ہسٹل کے ردی تصویر لگے دے دو دے چک جارتا سے دا دبان دا الزام ہو چی دا دا تصویر کو کانو مانگیشتی دے نو راہو زی دل دے نو دی چی کالیج اسلامی کالیج میں ہوا تیر پا سیکنڈ ایئر کے بغدغه ځای کې د دوه ټوټل جون بدل شو. د دوه پام چې دین او آزادې طرف ته شو. د ریسنس سټوډنټو او په سیکنډ ایئر کې د ډیسک فلو کلاس فلو نو ډیسک فلو چې دا غلام عیسی خان او غلام عیسی خان د انډین سرویس طرف ته لاړ نو هغه کم پلاړ او دې چې د آزادې طرف ته لاړ د آزادې پتنګ شو. د ملک د آزادې لپاره قربانۍ ورکړې نو دې بیا کم پلاړ او څنګه پاتې شو هغه ځان له تاریخ ته.
د اسلامي کالج نه د وتلو وروستو جلیا صاحب عملی سیاست پیل کړ. د باچا خان د انجمن اصلاح افغانه او بیا وروستو د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه. ډاکټر سویل خان وایي چې جلیا صاحب په 1908 کې په پېښور کې پریس پرانسته او له هغه ځایه به د خپلواکۍ په اړه د کتابچو خپرولو سره سره د انګار په نوم یو اخبار هم وسته. نوموړی زیاتوی
دو چکم کار کړی دی هغه د مونږ ته څه تویل شي چې ماس کمیونیکیشن کې د چکم رول لري یا په صحافت کې د چکم رول لري. د خپلې خدمتګارۍ یو ډېر اهم باب دی دا چې د خپل خبر کې د خپل کوروالا ټول کالي خرڅ کړو. په خپل خبر کې سنترام د یو مرګري او د سبق هغه یو پرس کولاوکو سټیم پرس دی وته یې په زمانه کې نو هغه دو برانچ یو فنډای کې یو په خبر کې نو په خبر کې نو هغه دو دغه شریکو نو هغه پرس چې دی نو هغه یو په خانه کې دو لومبني د آزادې په تګری کې چې څنګه خپل شروع کړو نو دو پمفلیټ رااله پمفلیټ چې رااله نو هغه کې دو د آزادې شعرونه لیکل پیغامونه به لیکل او هغه به زه په ځای خورول. بیا راغی نه پس د انګار اخبار وستید. انګار اخبار کې نظام د پښتنو یا د پښتو ژبې په صحافت کې لوی رول ادا کړی.
د دې کتابچو اخبار د خبرېدون ورستو د برتانوی راج چارواکي د امیر نواز خان جلیا پسی شو چې لکه د نورو خدای خدمتګارو یونیسی او جیل ته واچي. د گرفتاری نه د بچکېدو لپاره به جلیا صاحب د یو مزدور په شکل کې ګرځېده او خپل مبارزه به یې پر مخ وړله. په دغه اړه ډاکټر سویل خان داسې وایي:
پیښور کې تاسو بلیدلی چې مزدوران چې دوی به د هغه غټ پړي په اوږه اچولو او لن کمیس به اچولو چې لکه دې مثال لارې چې زه مزدور یم نو که سوړی راوړې نو ده به دغه لن کمیس اچولو او ټول ورځ به دا پړي په اوږه ګرځولو کار به خپل کوو خو داسې بهروپ یو شکل کې به ګرځېدې چې زه ګرفتار نه شم. د خپل کار په دغه سلسله کې بیا کړی دی بیا پمپلټي انګار اخبار د هغې نه علاوه بیا جی د ده رول چې دی نو هغه چاپ کړم دا او زما چې کله تحقیق کوم زما تحقیق په لاندې هغه در ڈرامہ منګه په لندن کې اون ته دلا
ڈاکٹر سویل خان وائی چې د امیر نواز خان جلیا لیکلې درد ڈرامہ د پښتنو د قومي مبارزې او په دغه لار کې د هغوی د قربانیو مهم یادګار دی. هم د دې رنگ ادبی حل زلو لارې د پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د ولس د سیاسي شعور د ودې لپاره کار کړی او د هغه وخت د لویو تاریخي پیښو معلومات پکې هم خوندي شوی دي. دا ډرامه په کال 1913 کې په سټیج وړاندې کړل شوې و. نوموړی وای
دا د آزاد سکول هلکانو سټیج کړی و په اپریل کال 1913 کې د پرانګو یو میدان کې. په دې کې یو سل او اتو شپې ته ماشومان از ان اکټرس کار کوي او یو د دې هدایتکارو باقاعدہ دی پارا چې کوم سټیج یا ډرامي سره نور لوازمات دا هغه ډرامه چې دی سټیج دا لوازمات ټول پوره کړو. دا لس بجې د شپې سٹارټ شو دا را ګوري مو بجو پر شپې سلو دې لګین ته دا سټیج شو دا د ارکا ریکارډ مطابق دی چې 2009 درې زرو پورې کسان په دې کې ناسو دې کتلې. په دې شپه باندې چې کله دا ډرامه ختم شوې ده نو د تحصیل چاته دی په اسسټنټ کمشنر په بنگله باندې یو دوه کسان ورغلي دي حکومت معشومان کار کرو د دې په کورونو پاره کې په اوتمانزو کې په پلانګو کې په مردان کې چې چا چا کم کم ځای تر تعلق وو هغه باندې چا په یو لګو د گرفتارو د شروع کړ او بیا په دې کې وو کسان چې دین هغه گرفتار شو امیر نواز خان جلیا په دې کې د گرفتارۍ نه بچ شو او هغه وو کسان باندې بیا مقدمه چلے دلی دا په تحصیلي چاته په کورټ کې مشهور مقدمه را هغه کې بیا دې ټولو ته شپږ شپږ کاله قید چا چې په دې کې اداکاري کړې وه یعنی هغه ماشومانو ته شپږ شپږ کاله قید دا میلو شوي دي. بیا دا نور چې کوم کسانو دا ټول مخورانو دي دا ټول جون په مخورتیا کې تیر کړی.
امیر نواز خان جلیا د یو ماهر تعلیم په توګه هم د آزاد سکولونو چارې پر مخ وړي. د سکولونو استادان په کار ګمارل او د هغوی تنخواګانې پوره کول او دغه شان د زده کوونکو د ستونزو نه ځان خبر ساتل او هغه هوارول د هغه په ذمہوارو کې وو او دا ټول کارونه ډېر په ایمانداري ترسره کول. ډاکټر سویل خان وایي چې کله د تحریک مشران ونیول شو نو جلیا صاحب به د استادانو د تنخواه پوره کولو لپاره د خلکو نه په سوال د مالی مرستو غوښتلو نه هم ډډه نه کوله.
دی چې کله سیکشن دا هغه وخت چې کله ټولی دا ټول خدای خدمتګار سره د بچا خان گرفتار نو دا هغه وخت کې بیا د سکولونو خدمت کړی دی. ما داسې خطونه مونته دل پارکایو چې د مختلفو سکولونو هډ ماسټران را لیږي دا چې مونږ دا مسله ده مونږ دا مسله ده دلته راشه دلته معاینه وکړه دلته استادان کم دي دلته تنخواه نشته دی یواز غریب او نو ټول خلک گرفتار او دا فند د استادانو تنخواه ډېر لوی مسله وه. چې دغه په تاثیري چارڅده کې سیر د جوارو اوړه راغونډول کور په کور به ګرځېده او د هغې نه به پنځلس سوه روپۍ جوړولې او هغه به یې چې کوم دی نو د استادانو په تنخواه کې تاسو څخه به تلېږي هغه ورځو کې شل روپۍ تنخواه وه د استاد نو هغه به یې پر اسکولونو باندې ګرځولې او تنخواهګانې به یې د هغې نه پوره کولې.
د میر نواز خان جلیا کتابچو د ازادۍ په تحریک کې یو نه هیریدونکی کردار لوبولی دی او د هغې وجه دا وه چې د هغه انداز ډیر ولسی وو او بل دا چې جلیا صاحب او د هغه ملګرو به هڅه کوله چې په دې کې لیکل شوي پیغامونه ډیرو خلکو ته ورسی. ډاکټر سویل خان په دې اړه د یوې مهمې واقعې ذکر کوي.
د پمفټ باره کې بیا خپل کتاب کې لیکلي دي د ازادۍ تحریک کې احمد کاکا چې ما صداکار حواله شي چې ما به دا پمفټ خپرولې نو هغه ورځې کې یوانه دې قیمت وي ما یو خان راوړی زو هغه وي چې زو ما سره یو بلخوري خدمتګار و وي مونږ به دا خپرولې لکه اشاعت په همدې کوو تفصیل به هم کوو وي چې مونږ به دا یو خان لیوړم یا خان دی چې زه ازادي اړو غواړم نه زه پرې پمفټ سکوم وي مونږ چې په لاره تللې بیا یو بل خان له ورځې وي هغه ته چې مونږ چې دا پمفټ دې په یوانه دې دا واخله نور خلکو ته مو وایي نو هغه وي چې زه پښتو پوهېږم نه زه خو د انګریزۍ سړی یم نو زه دا بلې واخلم نو مونږ ورته وایي چې ښه ته نه پوهېږي نو مونږ درته لږ وایو ته ووره نو دوی چې ورته هغه شروع کړی دی چې مه جاړه دله دلته اوښکې تویول منه دي او د دې قفس مرغوله د پاره شور کول منه دي او سړی چې وژني ځناور وړمبې اوبه ورکوي او مونږ مظلومان د اوبه ورکول منه دي نو چې کله ورته دا شعرونه شروع کړو که نه میرا خان په سر جوښ کې رالې وی چې ښه داسې کار وکړې چې ما له پوره پنځوس راکړې او زه به دا نور خلکو ته هم وویشم دې کې خو ډېر زیات د ازادۍ پیغام دی زه ستاسو ما له سترګې رڼا کړې نو لکه داسې طریقه د دې رد عمل بیا راښکاره شوې دی چې دا به چا سره ومونتې دی حکومت نو هغوی به هم گرفتارول.
باچا خان د آزاد سکولونو د ودې لپاره د امیر نواز خان جلیا د خدمتونو قدر کاوه او کله چې په 1915 سلويختم کې د جیل نه خوشې شو نو په یو غونډه کې هغه ته د سرو زرو یو تمغه هم ورکړه. ډاکټر سویل خان وایي جلیا صاحب په داسې حال کې د خدایي خدمتګار تحریک تعلیمي کمپاین پر مخ وړو چې د برتانوي وکدارانو او ځینې ځایي خانانو او مولانو لخوا د سکولونو پر ضد پروپیګنډا کېده او دا ډېر سخت وخت و.
چې راواد ته ملاوېدم دا ته اسنه ملاوېد دا په دې ملو شو چې د باندې ډېر ظلمونه شو او د دې سکول باندې ډېر ظلمونه شو نو هغه بار کې څو شعرونه دي دا که تاسو ورې دل نو ډېر به حیران شي دا هغه چې کوم خاندادرانو په دې ظلمونه کړو پرې انجمن باندې په سکول باندې په پرې خدمتګار باندې دا غي بار کې نو دې کې چې په آبازو کې مې افتاب دي او دې دشمن د پاک او حق دي او په مظلومانو کوي زور او رب چاته کو شور او تنګي کې میر عالم دي چې خبر پر ټول عالم دي او د نبی د دې چور او رب چاته کو شور او په شیر پو کې د کاکی هغه دې لندې بوچې د جان سن د کو شر او رب چاته کو شور او په اوت منزو کې عمرې دي چې د شیطان نه هم تیرې دي په دفترونو لګوي او رب چاته کو شور دا عمر کې دا عمر خان کې دا خان بادر او دا د سکه محمود جی چونکی خان بادر او په دې ظلمونه کول نه دان په شیرونو کې یاد کړی او پر زر سلطانې دی هغه ټول درګې چرګې دی او مونږ راکاږي په سرو شګو نسکور او رب چاته کو شور او جلیا کوي جړه او ولا د پدر کې د الله او چې زه سرتی شوم په اور او رب چاته کوم شور نو د دې نه اندازه تاسو لګولې چې دوی به څنګه سخت دی کړی.
امیر نواز خان جلیا د خپل ژوند اخري نه هلس کاله د سیاست نه یوې ډډې ته پاتې شو او په کال 1921 اتیم کې د نومبر په 12 منېټه د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو هم دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت پای ته رسی. بل ونې با د عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.